یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفي الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکي چارې طاهر روشان مخته وړیم. پیل په خبرونو کوو. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له یونانه ترکیې ته شړل شوي افغان پناه غوښتونکي په لار کې لوټه وهل شوي او ډېر کم خواړه ورکړل شوي. دا خبره یاد سازمان نن په یو راپور کې کړې ده. د بشري حقونو څار سازمان له شپږویشتو هغو افغان پناه غوښتونکو سره مرکې کړې چې د 2021 کال له سپتمبره د 2022 کال تر فبروري پورې د یونانی ځواکونو لخوا بیرته ترکیې ته شړل شوي. دغه سازمان انتخاب کړی چې یونانی ځواکونو د یونان ترکیې په پوله کې د افغان پناه غوښتونکو پیسې، وسایل او موبایلونه غلا کړي. په راپور کې زیاته شوي چې افغان پناه غوښتونکي تر پولیسو وروسته یوه ډله مخپټو کسانو چې ظاهراً د پولیسو لخوا ګمارل شوي د ایورست سیند له لارې په وړو کښتیو کې ترکیې ته استول شوي دي. تر دې دمه یونانی ځواکونو په دې اړه باندې څه غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت په ایران کې پر یو عبادت ځای وروستی برید غندلی او ویلي دي دا برید له افغانانو او افغانستان سره تړاو نه لري. د چړې په وسیله دا برید د سې شنبې په ورځ په مشهد ښار کې د امام رضا د حرم په انګړ کې شوی. ځایي رسنیو ویلي بریدګر یو تن وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د ایران تسنیم خبري اژانس بیا پرون برید کوونکی ازبک ټبره عبداللطیف مرادی یاد کړی دی. د خبر کې ویل شوي مرادی یو کال وړاندې په ناقانونه توګه د پاکستان له لارې ایران ته اوښتی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیاله میتا نورسن د یوناما له لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. یوناما په خپل فیسبوک کې لیکلي دي میرمن نورسن دا موضوع په روند په ژواک اژانس، یک ټلویزیون، تلو ټلویزیون، شمشاد ټلویزیون او آریانا نیوز ټلویزیون له ایډیټرانو سره شریکه کړې ده. د یوناما په وینا په دې کتنه کې له طالبانو غوښتل شوي چې له رسنیو سره خبرې وکړي، د خبریالانو پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړي او پرې نږدي چې څوک خبریالانو ته ګواښ وکړي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکی نن یو ویډیوي پیغام کې وویل ډیموکراتیک نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسیې بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالي سیستمونو وباسي. د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون د اپریل په شپږمه د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دوه بالغې لورانې هم شاملې دي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف میرمن او لور هم د بندیزونو په لیست کې شامل شوي. لویدیز دا بندیزونه پر اوکراین د یرغل له امله پر موسکو لګولی دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ور بشو د پروګرام معرفي ته. طالبانو کابل هوایی ډګر کې د قطري ځواکونو میشتیدل رد کړل.
دا خبره زه دوم سه قطري ځواکونه په کابل هوایی ډګر کې ویډیو هم زه نه تاییدوم او نه پوهېږم چې څه وخت وي.
دا ورسته لاغه چې دا شوې د کابل هوایي ډګر کې له 15 میاشتو راهیسې قطري ځواکونه حضور لري. په بروسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې دویم ورځ ده او په دې بحث کېږي چې څرنګه له اوکراین سره مرسته کېدای شي. او د پروګرام په پای شي بو کې به هم د خلکو غږونه درته خبرو کړو چې له بېلابېلو موضوعګانو شکایت لري.
څه حالات دي؟ نور څه غمونه نشته؟ خالي تلاشي ده ګیره ده. نور هیڅ څه دی نه کوي.
راشي دا لا کوګورې درته راشن ورکوي. نن راشي سبا راشي ټوکو ته چریږي، ټوکو ته جاړي. طالبان رتي خپل خلک نه نباتي.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
را بشو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د قطر هیواد د یو شمېر امنیتي ځواکونو د میشت کېدو راپورونه رد کړل. تېره ورځ ځینو رسنیو یوه ویډیو خپره کړه چې پکې د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر بهرني امنیتي ځواکونه د تمرین په حال کې لیدل کېږي. دغه رسنیو د طالبانو د حکومت په ملکي هوایي چلند اداره کې د سرچینو پر بنسټ ادعا کړې چې یاد ځواکونه قطري دي چې د کابل په هوایي ډګر کې د هغه میشتو قطریانو چې د کابل هوایي ډګر په تخنیکي چارو کې همکاري کوي ساتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو حکومت وایي د کابل هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبري ورسره له هغه کوي چې 13 ورځ د زینو رسنیو لخوا یو ویډیو خبره او پر بنسټ ادا وشو چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمیر قطري ځواکونه میشت شوي دي. په دې ویډیو کې یو ډل امنیتي ځواکونه چې خای شمیرې لشلو ډیر وي د تمرین په حال کې لیدل کیږي. ویډیو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک په پراخه کچه خبره شوه او د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکونکو ویلي چې په دې اړه باید طالبان وضاحت ورکړي چې آیا دا د اشغال یو ډول دی او کنه. خود طالبان ویان زبی الله مجاهد وای د کابل هوایی ډګر په ګډون د افغانستان په هیڅ ځای کې بهرنی پوځیان نشته. خغلی مجاهد ازادي راډیو ته ویل د طالبانو د حکومت ځواکونه د دې ورته لري چې د هوایی ډګرونو په ګډون د ټول افغانستان امنیت وساتي.
دا خبره زه دوم سه قطري ځواکونه د کابل هوایی ډګر کې دا ویډیو مزه نه تایید مو باندې په کوم څه وخت وي او ولله د سه کابل هوایی ډګر ټولې وات امنیت اسلامي مرکز ځواکونو په لاس کې ده چې طالبان دل کې چې ته مخامنه ساتلو فراسي.
خو بی بی سی فارسی سانګې ته د طالبانو د حکومت د هوایي چلند ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط ویلي چې د کابل په هوایي ډګر کې لتیرو 15 میاشتو را پدې خو د قطر هیواد د پوځیان حضور لري او مسولیت په دې هوایي ډګر کې د میشتو مرستندوی تخنیکی قطریانو د امنیت ساتنه ده. سرچینې د دغه قطري ځواکونو شمیر 50 تنه خودلې ویلي دي چې د هوایي ډګر په هغه ځای کې میشتي په کوم کې چې د قطر مرستندوی تخنیکی ډله استوګنه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې په هدف له هر ډول بهرني وسلوال حضور سره کلک مخالفت ښودلی. ترکیه د طالبانو لخوا د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د دوی له رسېدو مخکې د کابل هوایي ډګر د مدیریت او پکې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز کړی و، خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره کلک مخالفت وښود. خود طالبانو په وکمنیدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شو چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 مریض کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ولیکل قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټې اخیستنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، خو تر اوسه دا روښانه نه شوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته خوږیاست. د ازادي رادیو خبرونه هم درنګ کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadirradio.com کې هم وګورئ او وایورئ. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په تړل کېدو باندې انتقاد کړی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال میټانوټسن په دې وروستیو کې د طالبانو له بیلابیلو چارواکو سره په دې مورد باندې خبرې کړې دي. احمد شیبر او نور جزئیات.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د غبرګون په دوام د یوناما مرستیالې ویلي دي چې له تبعیزه د دې ډکې پرېکړې اغېزې به د افغانانو په راتلونکو نسلونو اوږدمهاله او پراخې وي، همداراز به د لوږې پر پراختیا بې اغېزې نه وي. په افغانستان کې د یوناما مرستیالې متنوټسن د اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې آنلاین غونډې ته پرون ده هم وویل چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د حکومتولۍ چارې هم څرګندې نه دي. د زیاته کړه چې لوی پرېکړې د طالبانو په سرپرسته کابینه کې نه بل ځای د دوی له لورې نیول کېږي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه شودي چې درسونو ته کښېني. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه جامع طرحې ته انتظار دي. بیلابیل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې تازه د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشهي دربار ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته پاملرنه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرسته اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غوګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولش پګنی منځنی صپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. په دې اړه باندې راپور لرو چې د ناتو سازمان باندې د اوکراین لخوا فشارونه زیات شوي دي، څو د روسیې پر ضد باندې دوی ته وسلې او مهمات ورکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه دویمه ورځ ده نن، او په دې باندې بحث کیږي چې څرنګه د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین سره مرسته وشي. احمد شیبر ته بیا هم وښو.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د ناتو له غړو هیوادو غوښتل چې کیف ته ټولې هغه وسلې ورکړي چې له روسي ځواکونو سره په جګړه کې اړتیا ورته لري. دیمیترو کولیبا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د جګړې ومه اونۍ پیل شوه. کولیبا خبریالانو ته وویل، زما اجنډا ساده ده، یوازې درې شیان رانغاړي: وسلې، وسلې او وسلې. کولیبا له ناتو څخه د نورو الوتکو، هوایي دفاعي سیستم، توغندیو او پوځي وسایتو غوښتنه وکړه. کولیبا په بروکسل کې خبریالانو ته دا هم وویل چې اوکراین له لویدیځ څخه بیا هم دا غوښتنه کوي چې له روسیې څخه د ګاز او تیل نه اخلي، دا واردات بند کړي. بل لور ته تیر شپه د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي خبرداری ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د نوي برید لپاره خپل ځواکونه سره غونډوي، او کرملین ویلي دي چې هدف یې دا دی چې د دونباس صنعتي سیمه د دوی په وینا آزاد کړي. زیلنسکي زیاته کړه چې موږ په جګړه وکړو پښابنش. زیلنسکي بیا وویل چې تر هغه به د اوکراین د دفاع لپاره د ټولو ممکنه لارو لټه کوي چې روسیا په جدي ډول سولې ته مخه نه کړي. پر اوکراین د روسیې د شپږو اونیو د برید په ترڅ کې تر اوسه تر 4 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هیواده وتلي دي. په زرګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي، او د اوکراین له 4 یو برخه خلک بې کوره شوي دي. د اوکراین چارواکو له خلکو غوښتي دي چې سمدستي له دونباس څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وی چارواکي په دې شرط چې نوم به نه اخیستل کیږي وویل چې روسیې د پلازمینې کیف له شاوخوا او په شمال کې د چرنیف له سیمې تقریبا 40 سره عسكر بلاروس یا روسیې ته انتقال کړي دي چې بیرته په وسلو سمبال کړي او سره تنظیم کړي، او شاید دا ځواکونه به د جګړې لپاره د اوکراین ختیځ ته ولې شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وربشو نورستان ته هلته د شاوخوا 9 میلیون افغانیو په ارزښت باندې د اوبو رسولو پروژې پلي شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د نوو پروژو د پیل کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نورستان ولایت و اما حتبن کندش لسالی بربنگل او کانتیوا پایوک کلیو کې 8.5 میلیون افغانۍ پر زخ د یونیسف په مالی ملاتړ د اوبو رسولو شبکو درې قراردادونه لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 44 کورنیو ترڅنګ ښوونځیو او روغتون لپاره هم د څښلو پاکې اوبه چمتو شي. د یادو کلیو اوسیدونکو لپاره به تقریبا 10,000 کاري ورځې رامنځته شي، او د 4 میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
ښاغلی موحد وایي، د نورستان زیات کلی د سرکونو په څیر د څښلو پاک اوبو څخه بې برخې دي، او دوی هڅه کوي چې د ولسونو یا د ستونزو حل ته لارې چارې پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د مرکز پارون په ګډون په نورګرام او کامدیش ولسوالیو کې د څښلو پاک اوبو رسولو شبکو جوړولو کارونه پیل شوي چې د ټولو مالي لګښتونه د ماشومانو د ملاتړ نړیوال وجهي صندوق پر غاړه اخستي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتل کله چې په پاکستان کې سیاسي نوای سیاسي کړکیچ رامنځته شوی، نن 15 ورځ ده. تر دې دمه هم د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې په دې اړه باندې کومې خاصې نتیجې ته نه ده رسیدلې، او وایي چې نن به هم یوه اورېدنه کوي چې د اپریل 8 ده. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه باندې د دغه هیواد ولسمشر عارف علوي د پاکستان پارلمان منحل کړ، او په دې سره نورو یا تازه انتخاباتو ته لار هواره شوه. پامیر ساحل په وروستیو سیاسي کړکیچونو باندې له د مشال راډیو له آزاد خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي.
ګوره، د پنجاب پنجاب د اسمبلی د ممبران غونډه ځکه په هوټل کې وشوه چې ډیپټی سپیکر غونډه رابللې وه په اسمبلی کې، او د دغه غونډې مقصد دا و چې د نوې وزیر اعلی انتخاب وشي، لیکن د سپیکر چې اوس کم دی پرویز الهی چې هغه اوس د وزارت اعلی دپاره کاندید امیدوار هم دی، هغه بیا د دغه اجلاس مخه ونیوله او د اسمبلی دروازې وتړلې، او بیا دی مجبور شول اپوزیشن چې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او چې کوم د پی ٹی آی نه خفه خلک دي لکه علیم خان ګروپ یا جهانگیر ترین ګروپ، دوی ټول بیا په دغه هوټل کې غونډه وکړه چې دی خپل اکثریت ثابت کی، او هم هغه وشول چې کله بیا تیر ماښام دوی ته جمع شول نو وروسته بیا دی دا دعوه وکړه چې دوی په دغه غونډه کې یو سل نه نوي او ځینې خو د 200 خبره کړې چې ممبران وو، او د پنجاب اسمبلی شمیر چې کم د ممبرانو دي نو هغه 301 دی، نو معنی دا ده چې دغه ساده اکثریت نه هم د دې اپوزیشن د ممبرانو شمیر چې کم دی دعوه کوي هغه زیات شوی دی. حمزه شهباز چې هغه د اپوزیشن لخوا هغه د وزارت اعلی لپاره هغه امیدوار دی، کاندید دی، پرویز الهی بیا د وزیر اعظم عمران خان لخوا چې هغه په خپله باندې پرویز الهی د پاکستان اصلي کاپ دی او مشر دی او د پنجاب اسمبلی سپیکر هم دی، ډیپټی سپیکر غونډه روبلله لکه 13:30 د ماښام، نو د هغې مخه ونیول شوه او اجلاس ته وړاندې نه بیا د 14 اپریل د حکومت لخوا یا سپیکر لخوا هغه رابلل شوی و. نو بهرحال په دغه باندې او د حکومت دا موقف و چې چونکې په اسمبلی کې دننه مخکې احتجاج شوی و په هغې کې بیا د اسمبلی ځینې شیانو ته نقصان رسېدلی و، نو حکومت دا وایي چې اسمبلی په داسې حال کې نه وه چې هلته دې غونډه شوې وې، لیکن بیا به ته ځینې خلک ووایي چې په ماضي کې هم چې کله اسمبلی به د دې قابل نه وه چې په هغې کې غونډه وشي، نو هغه لکه د کوم هوټل کې چې د اپوزیشن دا خلک 13 شپې جمع شوي په دې کې په کرونا چې کله دلته وبا زیاته شوې او هغه وخت کې په دغه هوټل کې دا غونډه کېده.
صحیح طاهر خان صاحب، ما چې د پاکستان رسنۍ لیدې نو په هغې کې دا پوښتنې راپورته شوې وې چې د اپوزیشن دغه غونډه چې شوې ده د دې ښایي قانوني حیثیت نه وي، ځکه چې کشمیر زیات هم نو د حکومتي یا د حکومت پلوه اراکین وغیرہ پکې ګډون نه وکړي. زما لپاره پوښتنه دا ده چې لدې سره دغه اقدام چې اپوزیشن او د دوی ملاتړ یو وک، آیا لدې سره په پنجاب کې سیاسي کړکیچ لا ژور نشو؟
بالکل هیڅ شک نشته چې سیاسي کړکیچ ژور هم شو او خلک پوښتنه هم کوي چې دا کوم حالت روان دی چې یوې پارټۍ سره یا اپوزیشن پارټیانو سره اکثریت وي دغه مخ نیول کیږي. دا
طاهر خان چې د پاکستان وروستي سیاسي کړکې چې تر ټولو تازه په پنجاب کې رامنځته شوې ده موږ ته معلومات راکړه. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا نوریاس نوري ټولنیز او اقتصادي مطالب وړاندې کوي.
چین په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د ارک لولوري تیر ورځ په وی خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د چین هیواد یو شمیر پانګوالو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال سره په لیدنه کې په افغانستان کې د یو شمیر پروژو د پیل خبره کړې ده. د ارک لولوري په خبره شوې خبر پاڼه کې کڅه هم د دې پروژو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویل شوې، خو په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې چینایي پانګوالو په افغانستان کې له اوسنۍ ادارې د همکاري غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله د طالبانو رئیس الوزرا اداري مرستیال چینی لوري ته د پوره امنیت او همکاري ډاډ ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې 13 میلادي میاشت د چین هیواد لوړ پوړو چارواکو افغانستان ته په سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو شمیر پروژو د پیل خبره کړې وه. د افغان او پاکستاني سوداګرو ترمنځ د بارتر سوداګرۍ په اړه جوړه شوې کمیټې لومړنۍ ناسته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي یا د ناسو چې تیره ورځ په آنلاین بڼه ترسره شوه د بارتر یا جنس په جنس سوداګرۍ د پیل او د دې برخې د پیاوړتیا په تړاو خبرې وشوې، خو نه لیکلي چې دواړو خواوو په بندرونو کې د ترانزیت په وړاندې د پرتو ستونزو د هواری او د نویو فرصتونو په رامنځته کولو بحث کړی. دا په داسې حال کې ده چې یادې خونې د بارتر سوداګرۍ د ښه مدیریت په موخه شاوخوا 4 میاشتې وړاندې یوه کمیټه رامنځته کړه. هغه مهال وویل شول تر کومه چې په افغانستان کې بانکي سیستم عادي شوی نه وي د افغانستان او پاکستان سوداګر به د سوداګرۍ په برخه کې له بارتر یا جنس په جنس سیستم نه کار اخلي، او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 1.5 یو ایرو ونه وی افغانۍ یو دیرش پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلو دیارلس افغانۍ درې اویا پوله، یو سودریال دوویش افغانۍ شپږ نوي پوله، زر ایرانی تومان درې افغانۍ دیرش پوله، زر هندي کلدار یو زر شپږ افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار څلور سوه نوي افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او نیک چاره دې برخه ته مو زنو ریاست نوري هر کلای کوم. په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په پاکستان کې وروستیو سیاسي تحولاتو د چ په افغانستان کې طالبانو حکومت هغه د هغې هیواد کورنۍ موضوع بولي. له تاریخي پلوه لنډه کتنه کوو او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. لومړی به اسدالله لودین ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
ډیپلوماټ خبرونې لیکلي چې له افغانستان سره مرسته کوونکي د دغه هیواد اندېښمنونکي وضعیت ته په کتو لزینو ننګونو سره مخامخ شوي. د ملګرو ملتونو په نوښت له افغانستان سره د مرستو مجازي کانفرنس تیر اونۍ تر سره شو چې په کې د 2.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وشوې. د ډیپلوماټ په لیکنه په داسې حال کې چې د افغانستان خلک بشري مرستو ته جدي اړتیا لري، د طالبانو حکومت په ظاهره له مالی بنسټونو، مرسته رسونکو ادارو او ملاتړو هیوادونو سره پر بنسټیزو مسالو تعامل نه لري. وړاندې لولو د افغانستان په اړه د تګلارو بدلون نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا او متحدان یې له روسیې، چین او د هغوی له ملګرو هیوادونو سره تقابل کې راوستلې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د تیر اونۍ په غونډه کې ویل له افغانستان سره د ستونزو د حل لپاره د ټولو هیوادونو تګلارې باید یو شان وي. ډیلی میل ورځپاڼه بیا د البانیا د کډوالو یو کم ته چې افغانان پکې اوسیږي د بریتانیا د یوې شهزادګۍ سارا فرګسن پر سفر لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې ویلي دغه شهزادګۍ د یوې خیریه موسسې لخوا دغه کمپ ته بلل شوې وه، خو وړاندې لولو چې نوموړې په کمپ کې دننه له یو شمېر زړورو افغان میرمنو سره کتلې دي. مطلب کې د سارا د انسټاګرام د یو پوسټ په حواله راغلي، کمپ کې مې د افغانستان یو لوړپوړې خزینه قاضي، د بایسکل ځغلولو د لوبډلې غړې او د ملي اردو او پولیسو هغه افسران ولیدل چې له افغانستانه د تخلي عملیاتو پر مهال راایستل شوي دي. وړاندې راغلي دغه ټولې افغان جونې او ښځې د زړورتیا کیسې لري، خو د بریتانیا شهزادګۍ ویلي دا میرمنې نه پوهیږي چې وروستای منزل به یې کوم ځای وي. ډیلی میل لیکلي سارا په کم کې د حلیمې په نوم هغه افغان میرمن هم لیدلې چې د تخلیه پر مهال د اتو میاشتو میندواره وه. حلیمې ویلي دوه خواندې افغانستان کې پاتې وې چې یوه یې د هغو واکسیناتورانو له ډلې وه چې تیره میاشت نامعلومه وسلوالو کندوز کې ووژلې. له افغانستانه د تخلیه په پروسه کې راایستل شوو یو شمېر نور افغانانو هم شکایتونه کړي چې کوربه هیوادونه یې قضیو ته ډېره پاملرنه نه کوي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي، د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت‌ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په څپو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
نن د آزادۍ په څپو کې د اونیزې خبرونې وار دی او وړاندې کوونکی احمد شیبر هم دلته راسره دی. شیبر صاحب، نن پر کومې موضوع خبرې کوئ؟
د سیمې په موضوع باندې. د سیمې په موضوع باندې داسې چې د پاکستان سیاسي حالاتو په رڼا کې د افغانستان وضعیت په کومه خوا درومي، په دې اړه باندې میلمانه راغواړو او بحث پیل لرو.
بلې، ښه موضوع مو غوره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د پاکستان کورنۍ موضوع ده، او هغه سیاست، بهرنی سیاست چې طالبانو غوره کړی، دا دی چې له خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي.
داسې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا څه تغییر راځي یا نه راځي، دا د هغو داخلي موضوع ده. خو په عموم کې اسلامي امارت د خپلو ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد دی، موږ سره ډېر مشترکات لري. دغو مشترکاتو په اساس باندې موږ د هغو سره د ښه تعامل غوښتونکي یو او انشاءالله داسې به کیږي.
په پاکستان کې ملي اسمبلی د هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحله شوې، او صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی خپله دنده مخته وړي. د پاکستان ستره محکمه به د ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بے باوري په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو د څېړنې بهیر نن بیا پیلوي. د محکمې پرون د دریم ځل لپاره دغه بهیر پیل کړی و چې بې نتیجې پای ته ورسید. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی، پرون د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نوو عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په دریو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان ستر محکمه به پریکړې کوي چې آیا د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه چې د تېرې اکشن بې په ورځې په دې جرګه کې د عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر مخه ونیوله د پاکستان د اساسي قانون خلاف ده. دغې پریکړې د اپوزیسیون ګوندونه په غوسه کړي او پاکستان له یوه نوي سیاسي بحران سره مخ کړی دی. د اپوزیسیون ګوندونو د سرپرست حکومت په جوړولو کې چې له وار د مخه انتخابات به ترسره کوي له همکارۍ ډډه کړې ده. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې د ولسمشر د دفتر لخوا په یو خپاره شوي بیان کې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل شوي چې د اساسي قانون مطابق دی د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې وړاندیز وکړي. په داسې حال کې چې اپوزیسیون ډېرې هڅې پر سترې محکمې متمرکزې کړې، خو عمران خان له مخکې د خپل تحریک انصاف پاکستان د ګوند لخوا په اغیزمن ډول انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی. نوموړي وړمه ورځ په لاهور کې په یوه غونډه کې د خپل ګوند غړو ته وویل چې په راروانو انتخاباتو کې د خپل ګوند لخوا د نوماندانو د غوره کېدو په اړه به له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. عمران خان دا خبره ورسته له هغه کوي چې د راپورونو له مخې په دې ورستیو کې په ملي اسمبلی کې د هغه د ګوند یو شمیر غړو له دې ګوند څخه خپل لار جلا کړې ده. پر عمران خان د اپوزیسیون لخوا د لګول شو نورو تورونو ترڅنګ د ګوند غړو انحراف هم دې ته لار هواره کړې و چې د هغه خلاف د تیر ریاکشن بې پورس په پارلمان کې د بې باورۍ په اړه رایه واخیستل شي. د اپوزیسیون ګوندونو ادعا کړې و چې د عمران خان د واکمن ګوند ائتلاف د ملي اسمبلی د 324 څوکیو له نیمایي زیاتې یعنی 122 رایې له لاسه ورکړې دي. پر اټومي وسلو سنبال پاکستان چې څه باندې 240 میلیون نفوس لري، د خپل تاسیس په 15 کلونو کې ډیر وخت له سیاسي بحرانونو سره مخ واو، تر اوسه هیڅ یو صدر اعظم خپله بشپړه دوره نه ده ترسره کړې. سیاسی شنون که عائشه صدیقه وای د ملکی حکومتونو اړوند د ستر محکمې پخوانیو پریکړو ته په پام دا ګمان نه کوي چې ستر محکمه د پام وړ پریکړه وکړي. دا وای که ستر محکمه کومه پریکړه کوي هغه به هم داسې پریکړه وي چې دکترین ایجابه وي. په 1999 کال د وخت صدر اعظم محمد خان جونیجو وروسته له هغې ستر محکمې ته مراجعه وکړه چې د پاکستان د هغه وخت پوځي ولسمشر جنرال ضیاءالحق چې څو کلونو مخکې د کودتا له لارې قدرت ترلاسه کړی و ملي اسمبله منحل او حکومت یې ړنګ کړ. ستر محکمې پریکړه وکړه چې دا مني چې حکومت یې په غیر قانوني توګه ړنګ کړی شوی، خو وویل اوس چې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان شوی ښه به دا وي چې انتخابات ترسره شي. په 1993 کال کې هم سترې محکمې د ملي اسمبلی د منحلولو په اړه د هغه د وخت د ولسمشر غلام عیسی خان پریکړه غیر قانوني بللې وه. هغه مهال نواز شریف صدر اعظم و. د فرانس پرس په وینا د پاکستان ځواکمن پوځ که څه هم ظاهراً د هیواد په روان سیاسي بحران کې د نه لاسوهنې خبره کړې، خو له 1940 کال راهیسې چې پاکستان جوړ شوی څه باندې 3 لسیزې د دې هیواد واګې په لاس کې درلودې. د سیاسي چارو شنونکې عائشه صدیقه وای د سترې محکمې قاضیان به اعلان کړي چې د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه غیر قانوني و، خو په عین حال کې به نوي انتخابات معجبه بولي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالای سنگ.
او غز به هم ستاسو په غک چو پیغامون و آوری چلی ازادی راڈیو په غک سبتون که ماشین که مو پریخیدی؟
حمدی ما دجا آباد نسار سخا ارو را علا دل تا دونه کلکی چندی دا تالشه پنو مارا و راز خلق تنگیگی دا سمامله روان دی دی ملک که سا حالات دی نور سغامون نشت خالی تالاشی دا گیره دا نور ایچ شه دوی نکی لفترنگ حکومت دا سا حالات دی بیمو پیچی پیامو نشد شی
تنگرهار ورچ بهار وسواره ندامه سی تست پریدم ازرغون خبری کو راشی دالاتو گوری دل ترشن ورکی نن راشی سبارشی تو گو تچغیگی تو گو تجاری طالبان رتی خپل خالق منباتی انجنه خپل خالق منباتی بیچ آغامون چوک نخوری روجا دا سبارشی بل سبار پی خالق رئی نلری طالبان و مسلم نمیده خواسته چی دی غام دی او خورید.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00202211234.
زنوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو زما له نورو همکارانو سره پاتې شئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. دولس نیمه شوې ورزو لاندو خبرونه ته. د بشري حقونو د څار سازمان نن یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې له یونانه ترکیې ته شړل شوي شاوخوا شپږویشت افغانانو سره یونانی پولیسو بدرفتاری کړې ده. د راپور په اساس له دغو افغان پناه غوښتونکو څخه پیسې او موبایلونه اخیستل شوي دي او هغوی بیرته د یو ډله مخپټو کسانو په مټ باندې د په زور د ترکیې خواته استول شوي دي. د طالبانو حکومت وایي د کابل د هوایي ډګر د امنیت د ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغه وکړه چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یو ویډیو خپره او پر بنسټ یې دا وشو چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال متا نوټسن د یوناما له لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. هغې پرون له یو ډله افغان رسنیو مشرانو سره کتلی دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. پرون امریکا او بریتانیا په روسیې باندې په تیره په ځینو چارواکو باندې بندیزونه ولګول.
بس دی شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بستی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخوري. طالبانو د تیری جمعې په ورځ د هغو لسګونو شذو مخونیواله چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیلو ولایتونو یا هم له هیواد د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبې په ورځ د هغو شذو ستونزې حل سوې چې هرات ته روان وي خو د هغه مهال و چې الوتکې تللې وې. ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې و میاشت مخکې فرمان صادر کړ چې له مخې یې شذو ته حق نه ورکول کېږي چې له محرم پرته تر 2 کیلومتره زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شذو پر مځکه سفر وي او که به الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یک شنبې په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به ښځې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د ښځو او نارینهو لپاره ځانګړي ورځې اعلان کړې. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې د خبرو لپاره د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل چې طالبانو د شذو مخه ونیول په الوتکو کې د تګ او همداراز په پارکونو کې جلا ورځې و شذو او نارینه و ته اعلان شوي، ستاسو په نظر دغه د شذو پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
ډیر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ هره ورځ د نوي فرمانو یا د نوي اوامرو شاهدان ستو چې د شذو په وړاندې خندونه ایجادیگی ده. یوشتم بری شرایط تا تسیگوری او ده اوامر تا تسیگوری چی ایتی او بل سر سمونه برابر ندی. په دی وقت اسلام اصلا ده منطق او ده سولی او ده مهربانی دین ده او ده یو تصویر ده اسلام نخلکو تورنده که ای چی متاسفانه یعنی د دې عواقب خنه دي. خلک ډیر په تنګیږي او هغه شی چې په ډیر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمل شي دغه په مقابل کې کرکه ایجادیږي. زی لمن دې مې چې داسې عوامر سره دی باید محتاطانه برخورد کی تاسو ګوري مثلا یو د امر دی چې تاسو په پالکو کې بیا ورزمز یو کورنۍ ده یعنی کورنۍ سالم تفریح ته ضرورت لري چې مور او پلار خپل بچیان سره یو تازه هوا ته لاړ شي یا یو څو دقیقې یو پارک وګرځي یا میله وکړ چې غواړي اما دی وایي چې نه ستا پلار دې په یو ورځ راشي مور دې په بله ورځ راشي ماشومان به څه کوي د دې پارک تک نه به څه لذت وي چې پلار به ورته یو ورځ به ښځه وړي خپل پارک ته د بچیانو سره لورانو سره بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څو هغې خلاصېږي یا څو هغې یو ساعت تفریح کوي بیا به بېرته دی ځان سره ولي د دې هغه اول اقتصادی مشکلات ته ګوره دی او فامیل معلوم نه دی او واضح خبر ده چې د دې هغه کې تن نارینه و د پارکونو استفاده کوي ښځې به دونه څو ګور باندې تزلي او درزلي مصرفونه نه کوي چې هغې ته ټیکسي ونیسي هغې ته موټر ونیسي هغه د پارکه پولیس یا بېرته راوړي دا بل دا چې د خلکو وخت ضایع کول دي او نفر که مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري خپل بچیان سره تیري هغه دی وایي نه ته نه خپله لاړ شه نن رخصتي او ښځه د بیا راځه دوشنبه سه شنبه یې که یعنی دا رقم خو نه کېږي دا نه پوهېږم چې دا د کوم منطق د مخې نه دی داسې عوامر صادروي بل بدبختي د دې چې د جنکۍ د شپږم صنف نه وروسته باید ښوونځي ته لاړ نه شي یعنې ولې آیا دا ښځې د مکتبونه مسؤونه نه دي آیا دی ورته منطق دې ووایي خلک دې خپل په منطق باندې پوکي مثلا وایي چې ته مزه یعنې د پیسې نه لري چې ښوونکو ته معاش ورکړي ته خو یې نصف په غاړه نیولی دی یا مثلا دی امکانات نه لري یا دی اصلا قدر معلومي نه لري چې اقلا خلک پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بې دلیله چې یو امر صادروي چې فلانی نن وګرځي نن دې وخوري نن څه مري نن دې راپورته شي او نن دې نه پوهېږم پارته لاړ شي سبا دې نه ځي دا ټول هغه خبرې دي چې د خلکو په دې معنویاتو باندې په دې روح روان باندې دې یو نوه شکنجه نازله کړي ده چې خلک دا رقم زپي دا رقم زپي چې نور به دې ژوند نه په سر راشي زه دې نه خوشي په دې مې چې دې کې زه مطمئنه یم چې شاید زمونږ د دښمنان یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین زمونږ د دغه کارونه دې سو استفاده وکړي یو غوړي هم دغه رقم چې خلک په تنگ راشي خلک په جنگ راشي خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناه ایسي نورو جنگي ډلو ته پناه ایسي دا یو نوع د جنگ میدان برابرول دي یا دا چې طالبان خپل په کارو چې پیږي که منطق لري خلکو نه پټي یا دا چې اصلا د هیڅ منطق نه لري همدغه سره رقم چې زو شمه چې امر صدري اله مې نه بشه هر څه زر دا د تاریخوالي مخونیول شي دا د مخز مقابل کې دا رقم ځان ستیزي په یوه شتمه پیډي کې وای چې ته په تارک سفر راو یا وزم کوه آیا اسلام دونه یعنی دی ورته کې چې په تارک مسونیات دی ولی ول شي چې فزه باید یو سفر وکړي دا د منطق ته نگاهونه چې دغه وخت بنیادی خزو ضعیفه و دی د جنگي توان نه درلود لارو کېږي چې دایمنات سره مخ شي وای کېږي چې یو خطر سره مخ شي دی ته محرم یا یو نارینه سره غو شغیت هغه مسئول یو ځای نه بل ځای ته ورسی اوس دغه مسئولیت چې موجود دی چې څه دلیل ورته ویلای شو چې نه باید به هم باید څلور نارینه دي څلور خو اوسې په تیاره کې ناس چې دا یو وخت یو ځای نه بل ځای ته ځي نو دغه خبره ته باید د منطق د لار نه جواب ورکړي بغیر دغه واقعا خستري کوي زه دونه په دې ورځو کې ستومانه مې دا اورېدل نه خبرو د لیدل نه د تصاویر چې خپل له په محل کې نه مې زما زړه په هغه خوځو واقعا درد کوي چې دې به سره کوم تعامل کوي د دې خوان به تلې کار پسې مېره به تلې کار ته او دا به ناس چې څو مزګر غره شي او هغه زوی چې ته بل یې هغه د دواخانه پولیس یو ته ګولې واخلې یو ټابلیټ واخلې چې دا دوا او غیاي ډاکټر ته یې یا مثلا د سودا په سلر شي دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هیڅ منطق نه لري معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنی یو شرایط جوړ کړی چې باید خزیه مرهم سي هغه فقط د خزیه محافظت لپاره کړی نه ده د خزیه د شکنجه لپاره دغه مسله د خزیه د شکنجه لپاره ته استفاده کوي او لکه یو وسیله ته نه کار اخلي باید منطق د لارې نه دا کارونه حل شي خلک نور ستړي دي نور واقعا خلک په تنگ راغلي کله چې په تنگ راشي نور کېدای شي چې یو بعد حالت د افغانستان ته راشي نور افغانان د دې بدبختي توان نه لري
مننه
کافي څلوېښت کاله زپل شوي وو بس دی
مننه
همدغه سړی وایي نور بس دی دی باید بس کړي نور
اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوګي امیل لمش سره وصل شوی د ټلیفون لاري اوګي جانې مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي
تاسو نه مننه درنې خور ګلال جان صافی تم زما سلامونه درنښت مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون وکړ ځکه زه د دې فاجی په دې اون کې زه په دې یو ماحول کې ژوند کوم اوسم وکیل صاحب ویل چې څوک چې دلته دی واقعا سخت ده.
د صافی صاحب په وینا اوس مهال هغه استونزې او هغه خطرونه شوز ته متوجه نه دي، آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
ولینا ولینا بالکل زه بالکل هم نظر یم، هغه دا بل اثر دی. دلته ساينس ټکنالوژي جهان چیرته ځي او سوال اس کاله مخکې دا غنه زیات کلونه مخکې هغه وخت بل وخت او هغه وخت د دوی په ان چې څوک یو چیرته تلل یا ښځه متضرره کېده یا یو څوک باید ورسره وي، اما اوس په دې وخت کې چې ښځه او نارینه کار ونه کړي او زحمت ونه باسي شیان چې سخته ده او دا ناممکنه ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي او د ورځې د میرمنو دپاره د دوی د ذهن د نارامول دپاره نوې نوې خبرې وباسي او اوس دلته چې ښځې کار ونه کړي موږ خو تقریبا 90% ښځې یو، دا څوک چې وایي نیمایي برخه موږ ښځې یو، موږ خو دلته خپل نارینه له لاسه ورکړو، جنګونه ډېر موږ متضرر کړو، موږ نه ورونه موږ نه زامن موږ نه میړونه واخیستل، دلته کونډې ډېر زیاتې دي، که دوی کار ونه کړي د دوی اولاد د دوی خپله دا ژوند د سر رقم پر مخ لاړ شي، د دوی حیات ضروري ده چې باید انسان مجبور ده چې د خپل ژوند پاتې کېدل دپاره هر چېرته هلې ځلې وکړي، نو چې دا کور ته کښېني او نارینه ونه لري د چا لاس ونیسي چې دا تر بازاره ځي یا تر ډاکټره ځي یا تر کاره پورې ځي یا یو چیرته سفر کوي. همدا اوس چې ما تحصیل کړې زایران یمه چې زه غواړم یو سفر ولرم صفات شمال ته، زه تر سمنګانه پورې راغلم، یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي ښځې هم وي هر یو نه به پوښتنه کوو خپل نارینه سره چې ناست دا د واقعا وي میړه دی، دا څومره بد دی، دا څومره شرم دی، د ده په ذهن څه تاثیر کوي، د میړه څه تاثیر کوي، یا یعنی داسې یو ځای کې نه څو ځای کې بار بار موږ یې کته کړو، ایران ایران به کتل، واشي واشي به هر یو ته کتل، بیا ویل دا ستا څه کېږي، یعنی ته ورته تذکیره وباسه، یعنی ډیر سخته ده واقعا. دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بیخي تکان خوري چې خدایه زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم، زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم، هر لحظه باید د وحشت احساس وکم. دا سفر ما دپاره دومره دردانګیز و، هم د دې خوانه کوم لس ځای موږ یې کته کړلو او پوښتنې وکړې چې دا د څه کېږي هغه د څه کېږي، واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پیس تللی و خو تذکرین سره نه لګېده، یا هر څم چې ویل یو ضرورت و چې باید موږ هلته تللي و ضرورت و، نو ما سره خاوند نه و، ما سره هغه نه و، دونه ډارېدمه چې هر لحظه فکر کوم چې اوس یو بل څوک راځي بیا به وایي چې اسناد دې وباسه چې ته د دې څه کېږي.
اوږی جانې ځینو اوریدونکو موږ ته ویلي وه چې د دغه محدودیت په خاطر باندې ښځې مجبوره سوي دي چې حتی خلکو ته پیسې ورکړي او د کرایې خلک له ځان سره یوسي، ځکه چې ښځې اجازه نه لري چې د یوه ځای څخه بل ځای ته سفر وکړي. ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی بار دی چې د ښځو پر اوږو باندې بار سو؟
بالکل بالکل همدا خبره ده، همدا سزا مجبوره شوم چې هلته یو ضروري کار و، یو حیاتي زموږ د ژوند هغه و، او ما یو خپل دوستان نه لکه یو ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو د هغه مصرف د هغه کرا د هغه ټول شیان ما ورکړه، یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم تیار ما سره لاړ و، هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې و زه د دې محرم یم، زه ټوله لاره کې یم، د یارې احساس مې کوو، او نن چې زه د کور نه د میکریان نه غوښتل مې چې تر جادي پورې راشم یو سرویس، یعنی اوس خو اقتصاد دومره ټیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام موږ اجازه څوک موږ ته په آسانۍ نه ورکوي، په سرویس کې موږ دپاره اجازه نه و چې پورته شم، چرا نه اجازه نه نارینه به پورته کو زه به پورته نه کړم، نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم، نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي، ځکه چې وایي طالب وایي چې ښځه چې بیا ودرېدي او هغه څو چوکۍ چې ډک و نور به اجازه نه لري چې ته ښځې پورته کړي هغه لس روپۍ سرویسونو کې، نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې زه نیم ساعت ودرېدم هر سرویس به اجازه نه و، نگران ویلې بس په اجازه نیست، زه به یې خواته ودرېدم او دا نن ما دپاره ډېره سخته وه، هره ورځ کله په سرویس کې موږ نه پرېږدي، کله په ټکسي لینی موټر کې موږ نه پرېږدي، دونه سخته ده دونه من بد تاثیر کې چی سپختنه مکا یعنی هر میرمن دی پاره هر خزی دی پاره اوس هر ورځ د شپې دوی کینی چې څنګه من کولای شو چې د دوی د نارامول د پاره د دوی د ژوند محدودول د پاره کوم لارې چارې وګورې د شپې وی د کیږي سهار یو خبره وباسي چې پارکونو کې د سلاړ شي پام کوي چې نارې نه سره خبرې ونه کوي اختلاط ونه لري و د سونه کې یاسي ونه کوي دا رقم ژوند دی چې موږ دلته کوو په خدای دومره یو خانه تشویش لرو چې د ولګي نمړه نشو کار نشته آمد نشته راکړه ورکړه نشته پیسې نشته د نظام د بانک خراب دی درې په ساتونو ساتونو په لاینونو کې ودرېږي د $200 دپاره هغه هم په هفته کې یو ځلي ټوله ورځ دې خلاصیږي هلته چې ځې نوبت نه رسیږي یو بیروبار دی یو معاشر دی نو څه رقم ژوند وکړو څومره سخته ده موږ د دې غمه وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کیږو نه کیږو د ولګي نه مرو او یا دا چې دلته اوس ګرځېدل موږ دپاره دومره سخته ده د ژوند دا ساحه څومره سخته ده څومره سړي ته درد ورکوي څومره سخته ده
صافی صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکړم تاسو ته اوږې جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني یعنې دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای شي
معلومدار د علما رول ډیر مهمه ده متاسفانه خبر دلته مهمه ده دا غن زیاتره مهمه ده چې باید یو څوک ووري علما د دین ته ووایي کدی ونه مې ده بسنګ کو زبای ما چې په دوه کالو په دوه کې د امریکایانو سره کافی ناسته درلودله او الته ترونه امضا کړل اته خپل د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډیر وفادار پاتې شول اما چې ویلو چې د امریکایانو ژوند به مسونه یا غیر مسونه خپل یو ودو ته برته ولېګل یعنی دا غي مسونت ګارانټي وکړه او خپل وفاداری وکړه دی په موږ ته وایي چې جديد د امریکایانو ته هم توافق کړی چې خزو حقوق ته به احترام کوي نه پېږم چې ولې په دغه برخه کې دی په شال لاړل یعنی ولې دی عقب نشینی وکړه دلته نه یوازې علما او ته ټول دنیا ته لازم دی چې دی مجبور کی چې د شرایط سره سم اسلام دین پرانا کې د خزو حقوق ته احترام کوي مونږه ایتی افغانه خزه ایتی افغانه جلی نگواری چه مثلا یا اروپایی جوان پا افغانستان که ولری اگه صبح چه گواری اروپایی جوان دولری اگه ارتلار برابری دیزی زیخ پا جوان پا اروپا که کهی هیتی افغانه خزه پا افغانستان که داشت اگه شاید نگواری چه اروپایی رو پا اروپا که لری دانا ممکنه ده اما مگه اقلا غواری چه در نور و اسلامی و دوزر زن مقایسه کو تاسی گوری نین پا پاکستان که چه دی کلونه کلونه آل تشبیه و رزی تیره ولی فامیلونه او سمال تا دی اتا اولادونه تول آل تا درسونه وی دقا او سم زاور مجد مشتان و لورانی پا دیر خوب پا انتونو که درس وی یعنی اغه دې التم خو جنہ کی خزی آزاد دي در حملې دي لکه دې چغوري دې د عربستان سعودي ته وګوري دې د امارات ته قطر چې دې دفتر اصلي دفتر مغزای کو هلته زب تلیم لیدلې دې چې بيترین په خزی لري د پارلمان غړي لري یعنی لوستي خزی دې زیات دي موټرونه درایبي بیروزي رستورانت دي یعنی دا خبر چې دې د رقم کلاک نیول لري د پېچ اسلامي ورت کې نشته یو وشته ما پیړې ده دنیا چیرته تللی ټکنالوژي چیرته تللی او موږ هنوزم د دنیاوي دی پسې شلل ولاړ سو چې د ښځې لمن باید تور اوسي او نه پېمتي کړی شي نو سي نه پېږم ساری باید پټ اوسي مخې باید پټ اوسي دا خو هر پردي چې هره ښځه لاړ شي لست کړي دین زده کړي هغه واقعي دین زده کړي هغه دین نه چې یو جاهل ورته تدریسي یو عالم ورته تدریسي پوهنتون دی وایي درس دی وایي اسلام دی وایي چې هغې خپله پوهشي ما ته د جنت لاره ته به نه کوې پرېږدي چې زه خپله پوهشم چې د جنت لاره کمه ده دی ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کې دي په داسې ظلم وکړم داسې یو شرایطو کې وروزه به چې د کاملا اسلامي وشي چې مستقیم وخت چې مړه شول جنت ته لاړ شي آیا د دې وظیفه همدغه ده د حکومت آیا د حکومت وظیفه همدغه ده چې ته ښځه جنت ته ولېږي ته ورته دلته اقلن خوراک برابر برابر که همسه چه اوگه خور ویلی تا چه گوری چه چونه کنی منگه لرو چونه بی سر پرست خزی لرو تا بدی بیا در دختی که میلیون میلیون خال لادل پاکستان ایران تا خصوصا نارینه لادل کار تا دوره پیدا کولو تا او خزی لوران خواهیم دیتون پا افغانستان که پیدا دی خیلی چه اوگی برته ده هر کار ده پاره اغا مسافر محرم خطوی چه پیدان که مزدوری که غره اوگوری ده خو ممکنه ده یالو د شرایط برابر کې چې هر یو ته د میاشتې $0 یا $500 معاش ورکړي چې هغه کور کې ناست او چې پیغامای شو کې یس نه پارتل شي مخبل کور ځان ته جنات جوړ کی یالو کله نشي پیر چې خپل ژوند مخته ایسي اول د علم مخه ولې نیسي ولې د تحصیل مخه د خزو نیسي د کوم اسلامي وسر ځان مقایسه کوي یو اسلامي واد دی یو هي چې کارونه چې دی کې هغه هم کوي دلته د اسلام خبر نه ده دی فقط حالت فشار جوړه کړی ده خلک زوري زب مطمئنه یم چې یو بل جنگ تل لار خلاصي دی یو بل بدبختی ته د افغانستان لار خلاصي ممکن یا به کوم چلواله یا به کوم دلته په راپورته شي او هغه خلک چې قطعاً غي سره علاقه نه لیدي به ټول دغه لمن ځان واشي چې د جنگ دی په مقابل کې کلک شي چې د زور د طالبان د حکومت نه برته کی کدی غوړي کی پیداوال د خلکو زړه بلاست راوړي کدی غوړي حکومت کوي پیداوال خلکو ته شرایط د ژوند برابر کی خزه انسان ده حق لري اسلام ورته حق ورکړي چې ته تعلیم علم زکه د علم حق یو نه ما خلا ته د اسلام په مقابل کې ولاړې ته اصلا اوس باید خپل خدای ته جواب ورکړي هغه څوک چې د علم معنی کې دی د اسلام اوامر ته به ترامي کړی د خدای د دې خپل په غضب کې او د جزا د ورته ورکې ان شاء الله دی خپل هغه څوک چې د علم معنی کې هغه خپل جزا ګوري دی وایي چې موږ مسلمانان سودا څنګه ته د خدای امر نه پریږدي چې عملي شي دې چې دا وایي چې موږ به محرم نه بری تر څو سره محرم جوړې مې چې امیر خورو ویل چې موږ خل مجبور دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کی ته نه شرمې چې خل مجبورې چې یو پردي ته ودرې کی یو خزه پردي ته ودرې چې زما محرم شوز ما څنګه اوسېګه ته خو بس لاند خپل فساد تر لاره برابرې ته خو اصلا خپل د اسلام مقابل کې ولاړې متاسفانه دا کارونه د دې قطعا اسلامي نه دي کدی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کې دا دروغ ده یو سیاسي فشار دی نه چې څه مقصد لري یا دا چې د نړیوال ټولنه په دې شکل باندې جزیه اخلي او یا دا چې دې کوم بل عبادت جزیه ورکړي زموږ په حقوق کوم لاسرونه نه لپاره املاکي او بل عبادت ورته فرمایش ورکړي چې تخه سي د خلکو زپه زبېتا ته کوم شی درکوم یا دې تو رقم دي یا د نړیوال سره دا جزیه تي ناخلي او یا دا چې د خپل کوم بل عبادت جزیه ورکړي په دې طریق باندې خزې زوري خلک زوري ملک زوري چې په دې هغه عبادت چې دې ته فرمایش ورکړي هغه خوشاله وي یعنی دا ټول شیان چې دې کې زما په نظر زمينه دي او بعد تی برابرې اله معنی مشارت زر د خپل مشران یا څوک چې پودي هغه باید واقعا خپل په کلاکو د دې څوک خپل منس کې دی باور نه کوم چې مثلا یو وزیر په سویا یا یو رئیس الوزراء په سویا باندې دی دونه به خبر اوسېږي او حکومت کې خبر نه اوسېږي او اجتماع پیری د ټکنالوژي د خل هر څه دی کې پټ نه پاتې صحیح دی شل کلمې کاري کارونه چې دی کول اته مورته ویل چې د څه وخت باید کړی وای ول چې مخکې دا غنی یو بل حکومت یو بل بدبخت حکومت چې خلک دونه زپلی وو چې خلک دې پر اتاک باندې خوشحالي کوله اوس خو تاسو نو اوس خو دې د دې حکومت په ځای راغلی چې اقلن یو لارې جوړ کړی و انسټیټیوټونه وو پارلمان وو محکمه وو سرنوالی وو ته ولې ټول شاند سره خرابې پولیس او اردو دا ټول د سره خرابې د سره راته جوړې د سره کونې جوړ شي د ټول ورانه برته جوړې یا مکتبونه جوړ شي ټول ورانه برته جوړې دې د ورانه لپاره راغلي او سي خدای درڅ زر ګلم ورته ټول کی او کنه چې راغلي حکومت دی او کی باید ځان ته پوکي د شرایط باندې ځان برابر کی نړیوال قانونونو ته د قانونونو ته باید پابند اوسېږي اسلام ته پابند اوسېږي اسلامي عوامل د بزای کی او د خلکو د وسایې لپاره باید کار وکړي حکومت د خلکو د وسایده لپاره دی د خلکو د خدمت لپاره دی نه دا چې د خلکو د زوره ولود لپاره
او ژجانی تاسو واوریدل چې صافی سیبه ودی خبر ته هم اشاره وکړه چې طالبان دنجونو پر زده کړو تر شپږم ټولګي پورته بندیز لګولې دی او هغوی بیرته کورونو ته ولېږلې کله چې په لومړی ورځ باندې هغوی شونځي ته ولاړې د مارچ په 28 نیټه دوی ته یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر باندې کدا کار کیږي آیا تاسو په نظر ترمنځ بیرته افغانان نه ځپل کیږي
واقعا اما غورس چې دوی اول ژمنه وکړه چې همال میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي ام تر شپږم همغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وای خپل اعلان وکړو په باور وکړو موږ دومره امیدوار شو دومره هلی د ټولو جنکوی په زړه کې وټو پی دی چې دا دې اوس ښه شو چې موږ ته خو اجازه دی اقل ورکړي او کده حجاب خبرې خو هیڅ کله مونږ بی جابی نه بی جابیم کړی دا نه کو دا مانو هیڅ خبره نشته نو چې مونږ تحصیل ونه کو او خبره په دې کې ده چې دوی چې دوام ځلې دا اعلان وکړي چې دوی واقعا دوی مکتبو ته لاړ په خپل وخت او دروازې تړلې دروازو شاته پات شو باور وکړي چې هغه ورس نه وازی هغه جنکی چې مکتبو ته تلل په هغه سن کې چې دوی پرین خو دل دروازو شاته دوی وژړل ټول افغانستان وژړل د باور وکړي موږ زړونه اور اخیسته دوی کدا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي دا د افغانستان د بقا خبره ده کیا واری ز په خپل علمی غړي پاتې شوم یو لاس کال په معرف کې قسم خورم چې د معرف هغه سیستم چې کله پاغه کې وقفه راشي بیا یې کله په حال ناراضي هر کیا یو هیواد اوران شي بیخي بیخي سرچپه شي تک تک شي د دې وطن هغه نسل هغه ارزان نیرو به بیرته ودانی جوړه کی او بیرته به مانیګانی جوړ شي اما کمارف یو واری د دې سیستم ته صدمه ورسید او پدې کې ځان راغی وقفه راغی نو هغه هیڅ کله هم هغه خپل حال ته ناراضي دا لوی جفا ده او درې کاله کیږي چې دغه سي برخوردونه د معرف سره کیږي همیشه حکومت چې راغلی دی دغه د کیفیت لپاره هیڅ کله کار نه ده شوی دی هر څوک چې راځي یو نصاب تعلیمي خو دومره په اسانۍ نه جوړیږي په هغه لوی علما کار کوي په هغه ډیر تکلیفونه ایستل کیږي هغه ډیر اوږد پروسیجر لري ډیر پیچلی دی چې په هغه کار کیږي چې نصاب جوړیږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړیږي هغه د سینې دی چې بل رژیم راشي پنځه کاله یا دوه کاله بعد هغه لرې کی او بل څه بیا پیشنهاد وکړي نه هغه به کار هغه نه کار اخیستل کیږي او نه دا بل به جوړي چې هغه نه کار واخیستل شي یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه لکومې معرف دپاره چا کار نه دی کړی معرف یې خراب کړی دی معرف یې رغولی نه دی هر یو خپل سوء استفادې معرف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی یو امپراتوري ده هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید د دې لپاره هیڅوک سیاسي ګټه پورته نه کړي دا لویه جفا ده د یو ملت د یو د انسان جوړولو لپاره د یو ملت لپاره چې غواړي ژوندي پاتې شي همدا تعلیم دی همدا علم پوهه ده همدا هنر ده چې انسان کولی شي خپل ارزوګانو ته ورسیږي د ساینس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي د هیواد د پرمختګ لپاره خو دې سره دا رقم برخورد یعنی ته باور وکړه چې دا موږ ډیر وزورولو دوی آرام ناست یا وېز دلیل نه وای دا مسله ګونګه ده اوس
او جی جان ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه ګلالی صافی صاحب تاسو څخه هم مننه د خبرونی وخت پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوریدونکو
اصل راستہ صدا کت دے
زمانت دا امن زمانت